سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال په تازه راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه، په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت، د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یا وتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. راپور د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د طالبانو د حکومت د شخړو د زیاتېدو یادونه هم کړې چې دواړو خواوو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. د راپور له مخې سره له دې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو له چین، روسیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پراخ شوي دي. د برتانیا د پارلمان د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اوسمهال په نړۍ کې د افغانستان 9 سفارتونه او قونسلګرۍ اداره کوي چې چین، روسیا او ازبکستان یې د سفیرانو استولو ته چمتو شوي دي. د برتانیا حکومت وایي له طالبانو سره رسمي اړیکې نه لري، خو د نړیوالو ادارو له لارې افغانستان ته بشري مرستې رسوي. راپور وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 او 2025 مالي کال لپاره له افغانستان سره 1.1 میلیون پاونډ مرسته پلان کړې ده. خو په راپور کې د مرستو په ویش کې د روڼتیا او د طالبانو لخوا له دې مرستو د ناوړه استفادې پر احتمال هم اندېښنه ښودل شوې ده. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړېدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیا د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیا به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتلو لپاره هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي دي چې د پوره ځواک په کارولو سره وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیره اونۍ د یوه اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږ 20 یرغمل یې ووژل. وروسته دولتي ځواکونو په عملیاتو کې بیا 3 تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې د لدې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره ځواک د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. ښاغلی شریف وویل چې غونډې په یوه آواز د بلوچستان پیښه وغندله، خو زیاته یې کړه چې دای له دې کبله خوښینه دی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. ښاغلی شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د وضعیت کنټرول او د احتمالي اوربند پریکړه باید یوازې د روسیې په لاس کې نه وي. زلنسکی پرون یوې آنلاین غونډې ته وویل چې پر روسانو باور نه لري، ځکه د په وینا پوتین اوس خپل پوځ ته د حملو د درولو امر ورکوي، خو دا هر څه دروغ دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې باید ډاډمن شي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او احتمالي اوربند یوازې د روسیې په واک کې نه دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او اوربند د اړتیا په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې جګړه باید د تلپاتې سولې له لارې پای ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال اندېښنه لري چې د حکومت لخوا په ټاکل شوی لاند مهلت کې به څنګه له دې هواده ووزي.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه ترخم لاره بنده ده.
د هیواد د دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د نوروز په درشل کې خلک وایي چې هغه پخوانی ولولې نشته.
سکل متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره موږ میوه برابرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې منلې چې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې د یوې میاشتې لپاره دروي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیږي. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواد ووزي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي د تورخم لاره تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې. یوازې څو پشمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلې او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښور ووسي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
تاسو د اوسېدو د پاره دلته خیری تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. مونږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووزي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دی تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشورې یو عملي تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دی له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشت دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت د وروستیو دوو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وایي ان د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه هم نه ده ورته اعلان کړې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت له نیمایي اوختي او اختر پر رانږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دل یو د میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هود د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هود اتویشتمه ده د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اصلا زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو دوو میاشتو څخه هېڅ دولتي مامور ماشو نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوې او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت 28مه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړي، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړي او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوي کړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډېره دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري میشځایونو پروګرام لخوا د څښاک د اوبو د غځولو د یوې شبکې په ګډون د دریو پروژو کارونه پیل شوي دي. په ګردیز کې د څښاک د اوبو ستونزه پخوانۍ ده او ډیری خلک یې د لرې او نږدې کاریزونو له اوبو ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یو این هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري میشځایونو پروګرام په مالي ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلي کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غځولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي او ډیری اوسیدونکي یې پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمې شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د ګردیز خاروار مولوي حبیب الله منصور مشال روډی ته ویل
دوه پروژه کانکریټي پیالی دي او بل پروژه مو د ګردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژه لګښت به د یو انهبیتات دفتره ورکول کیږي.
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاکو اوبو د نلکیو غځول پیل شول، اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه یې د اوبو نشتون و چې لرې ځایونو ته به پسې تلل. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی غلام مصطفی وایي
میرې پیړۍ څخه زیات چې دا خلک دلته ژوند کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ و چې له ډېرو لرو ساحو څخه به یې خپل کور ته اوبه راوړله، حتی په لارې کې زموږ ماشومان لوېدل به لاس به یې ماتوي پښې به یې ماتوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول پروژو کې له یوې خوا ځوانان بوختېږي او بل لوري ته په بېلابېلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمد شاه وایي
انشاءالله چې دغه پروژه دلته راغلله دا ځوانان دلته ولاړ دي، د بېکاري نه پکې خلاصېږي. د کلي د خلکو دغه خواهش ده چې دغه رقم عامل منفعه پروژې نور هم راولي تر څو پورې ځوانان هم د بېکاري نه وژغورل سي او کلي خلکو ولس هم خدمت وسي.
په ښارونو کې پرمختیایي کارونه که له یوې خوا ګټور او اړین دي، بل لوري ته که پروژې په وخت پلي نه شي نو ښاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي. د ګردیز ښار د یوې ناحیې وکیل ګذر رحیم دې برخې ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
نو دغه زموږ پیشنهاد موسسو ته تلس په کار کې کار کوي، ښار او ګڼګوڼه د بازار د رفت آمد ځای ده. نو پیشنهاد هم دا ده چې دا باید زر تر زره په خپله وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلیږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې هیواد کې وچکالي، اقلیمي بدلونونه، د وګړو او نفوسو ډېرېدل، کډوالي، د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه، اقتصادي ستونزې او د سیندونو، ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي له مهمو لاملونو بلل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعته
د افغانستان اروند نور مطلب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي پر سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسېدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بندېدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تېره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډېر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیه د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسېدو او کیف ته د لویدیځ د نظامي مرستو د بندېدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسېدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندېدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوز د بسیج د پای تر رسیدو خبره کوي، دا د بشری دریز لمخینه بلکې زموږ د پوز د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همدارس د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندیدو غوښتنه هم د همدې هدف لپاره ده. زلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته وربند پرته له دې چې بیلابیلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ وربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو له هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن ښایي روسیه د دې هدف له بشپړولو محرومه کړي. زلنسکي څو ځلې ټینګار کړی چې کیف به یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس لا ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د نوروز له نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د منځنۍ لپاره په خوانی شوق او ولولې نه دی ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه تر سره کیږي چې دوی به میلو ته تلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومو کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وایي علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سکال روژه او نوروز هم هممهال راغلي دي او بلخوا د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سکال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاړشو، چا به نوې جامې کول او چا به دغه ډېر مېوې هفت میوه هغه به یې ځانته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به یې ځانته کول او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله. اما اوس چې دا شرایط راغلی بېخي سخت سوی دی او دا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نور امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه مېوې دغه پذیرایګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه بنده کړی.
خر بل اوسیدونکو مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونو یې د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کمه کړې ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه مچې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړي تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږکال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږکال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتګ هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي و چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه یې نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري، خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د روژې مبارکې 19مه ورځ ده. په څو شیبو کې د روژتیانو پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی، د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي او وایي په دې برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادۍ راډیو ته ویل موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روح او رواني اړتیاو د ودې لپاره ډیره مهمه ده.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغانو ماشومانو ته ویل ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي رادیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
د ګودر په خبره د سندرو لاله کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقۍ په برخه کې نور کارونو ته هم ژمن دی.
بی 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 الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل
په موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې سي اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وایي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل
خلاف از یک د دغه اکثر کشورونو
ته دی خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې و. دا څرګندونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرامه ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژي رنگونه
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه. د روزې په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سخته ده، الحمدلله ډېره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډېر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا لکه سبزیجاتو وچې میوه چې ده دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نورو کلو ته ښه دي، په نورو کلو کې به لوړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي. او تر اوسه تر دې دمخه الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي، روژه خو یې مبارکه میاشت ده. خامخا بیې به ورسره لوړې دي، طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه مې غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي.